یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې پی یو استودیو د زاج ملند میر احمد صافی په همکارۍ دردار کړی وایم په دې خپرونه کې اوري چې ناټو وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه ټکنۍ شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت څاروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش څو غړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یوه چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي. د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل: د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبی کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره د دوشنبې په سفر کې ملګري دي وویل د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې رول لوبولی شي خبرې وکړې. عبدالله وویل ممنون حسین په افغانستان کې د پاکستان د تحریکي طالبان د ډلې د مشر ملا فضلالله د وژلو اقدام وستایه او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام وباله. خو د حمله هغه وغوښتل چې پاکستان هم باید په خپله خاوره کې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتلی دی. عبدالله وویل د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف سره په کتنه کې د انرژۍ او د افغانستان غاړې ته د آمو سیند د ورانۍ د مخنیوي د چارو په ګډون پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس چې د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی، نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وشخیشي. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې هم لاسلیک شي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت یا داعش څو وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وایند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډیره نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومان له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه ای په غوښتنه نه بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشري حقونو د ډلو په خاطر چې پر هغه سخت انتقاد کړی و دروله. خامنه ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډیره جدي مسأله ده او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دې د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی.
دوستانو خبرونه مو له اسمت ساروان نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت لپاره نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لوی خنډ بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان نه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی. دغلته یې له چارواکو سره البته د بیلابیلو هیوادونو له هغه مشرانو سره چې تاجکستان کې یوه غونډه کې ګډون کړی و لیدلی دی. له تاجکستان نه به د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورټ واورو. دا به مو واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له وروستي فهرست څخه څرګندېږي چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان څخه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه باید پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت. محمد حدیث پردیس ته کابل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات لدا اورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د نوماند له هغو څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ دی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې نوموړی باید د ماموریت له پیلېدو سره سم پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید د بهرنیانو له لوري د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نخښی
ځالی د تروریزم په پاکستان کې دي او اصل مبارزه باید دغه ځای شروع شي. لیکن په دې تاسف سره زه وایم چې په بینلمللي جامعه همیشه دا ادعا کوي لیکن عملی کارونه یې دروسه پورې نه دي اجرا کړي. وختن په وختن دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي، د ډرون یا د بې پیلوټ طیارو په توسط ډېر کسان رسیږي، لیکن هغه کسان یا هغه ځالی یا هغه مرکزونه چې په پاکستان کې موجود دي چې د هغو ځایو څخه طالبان سپورټیږي تجهیزیږي، هغه ځایونه دي هیڅ وخت نه دي په ګوته کړي.
د ښاغلي پښتون په خبره فشارونه بعد دې سبب شي چې پاکستان د خپل خاورې تروریستان وشړي او یې هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومنده په غاړه واخلي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. ښاغلي میلر همداراس له افغانستان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم د ژر وتلو سره هم مخالفت کړی او په دې اړه خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به هم ښې پایلې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغان حکومت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی له پاکستان سره د سولې او نورو اړوند مسایلو د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر ویلی دی په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. په عین حال کې مو د ولسي جرګې د ځینو غړو څرګندونې هم واورېدې چې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي نومول شوي قومندان څخه یې غوښتي چې پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی او دغلته یې له نورو مشرانو سره په لیدنو سربیره د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره هم کتلی دي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمول په ځینو مسلو ورسره خبرې کړې. زموږ همکار اجمل تورمان په دوشنبه کې دی، همدا اوس سره په تماس کې دی. له ده څخه به د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو حال اورو. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو. د ډاکټر صاحب عبدالله د لیدنو کتنو په ځانګړې توګه د ترکمنستان له ولسمشر او د پاکستان له ولسمشر سره د کتنو په اړه.
بله هم صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، دوشنبه د تاجکستان پلازمینه د یو کنفرانس کوربه وه. اوبه د دوامداره پرمختګ لپاره د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه کنفرانس کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او دغه شان د ترکمنستان ولسمشر هم ګډون کړی و. د دغه کنفرانس په څنډه کې بېلابېلې لیدنې کتنې هم وشوې. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سهار خبریالانو ته وویل چې د ممنون حسین سره پرون د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم خوښي څرګنده کړې چې په افغانستان کې ملا فضلالله وژل شوی دی او د ورته نورو اقدامات غوښتنې هم د پاکستان افغانستان نه کړې ده. خو د افغان حکومت ظاهري هم د پاکستان د ولسمشر غوښتنې چې ورته اقدامات د پولې هغه اړې هم وشي او هغه ترهګر چې هلته د افغانستان په خاوره کې عملی پلان یې یو تامن پټم ځایونه لري د هغو په وړاندې د اقدام وشي. ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د ته بلنه هم ورکړل شوې چې باید پاکستان نه لیدنه وکړي. خدای وایي چې دا وخت امکان لري کېدلی شي چې په دغو عملي همکاریو کې پرمختګ راشي. عملي نښې ولیدل چې د افغانستان د سولې برخه کې د پاکستان او د تروریزم په وړاندې مبارزې برخه کې. دغه شان ښاغلی عبدالله وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره هم کتلي دي. دا موضوعات تر ډېره د اقتصادي مسایلو په اړه ول، په اقتصادي موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، په ځانګړي ډول د برېښنا په برخه کې او دغه د آمو سیند هغه اړه چې افغانستان خواته کوم خلک د دغه اوبو له امله زیانمن شوي دي ډېر مهار دپاره. ښاغلی عبدالله شیبه مخکې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم وکتل او خبرې وکړې. رسنیو ته دواړو رسنیو ته وویل چې موږ د بېلابېلو برخو کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په تعلیم برخه کې، په کرنې برخه کې، بېلابېلو برخو کې د ګډو همکاریو هیله لرو. دوی دواړو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې په دغه اعلامیه کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوې دي چې بېلابېلو برخو کې به همکاري کېږي. دغه شان د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسولزاده په افغانستان کې سوله ډېره مهمه وګڼله او دا یې ویل چې دا د تاجکستان لپاره چې یو ګاونډی هېواد دی ډېر ښه دی. او ویل چې تروریزم ګواښ او د مخدره موادو دا دواړه افغانستان ته سترګ اخلي چې باید وړاندې باندې ګډه مبارزه وشي. دغه شان د افغانستان د مخابراتو او قانونو وزارت او دغه شان د تاجکستان د اړوندو ادارو ترمنځ هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوی چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر غرمې وروسته نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وګوري. بله هم صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم تورمان صاحب. پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه به نور جزئیات هم له اوریدونکو سره شریکو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لا زده یې راډیوونه اوري. اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانه دراوري.
د افغانستان د کرنې وزارت او د امریکا د پراختیا ادارې یوه ګډه څېړنه ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې افغان بزګرانو ته څه باندې شپږ میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. د کرنې وزارت چارواکي وایي دا څېړنه له 2018 بزګرانو سره د زونونو په کچه ترسره شوې ده. د دغې څېړنې له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې بزګرانو ته د پور ورکول 0.5% ډېر شوي چې له ډلې یې 12% ښځینه بزګران یې تشکیلوي. د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی 430 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې د هیواد بزګرانو ته ترې پور ورکولی شي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت د زازیو پولیسوالۍ کې د اوبو یوه ستره ذخیره جوړوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دا ذخیره به 1500 تجربه ځمکو ته د اوبو رسولو ظرفیت ولري. د ده په وینا د دغې ذخیرې په جوړولو 1,240,000 افغانۍ لګښت راځي. ښاغلی تسل وایي د دغې ذخیرې له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت ستونزه کمه او ورسره به حاصلات لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو یوه بوجۍ 1,580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر یو اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,580 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واورېدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو اوس هوا سیمه ییزه موضوع راخلو. نن سعودي عربستان د پاچا په توګه د محمد بن سلمان د ټاکل کېدو یو کال پوره شو. البته د ولیعهد په توګه په همدې مناسبت یو شمېر لویدیځو رسنیو نوموړي د یو کلن او په دغه هیواد کې د تحولاتو په اړه رپورټونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس همدې تحولاتو ته کتنه کړې چې غټ کې فریبا ظاهر دربرې هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، په دې رپورټ کې د محمد بن سلمان عمده پرمختګونه کوم یاد شوي دي؟
بلیان صاحب، د فرانس پرس خبری اجانس په یو راپور کې د لبنان خبره په لومړي او بخښي په دې وکال کې چې محمد بن سلمان ټاکل شوی دی، دغه فوق العاده محافظه کار هیواد چې د تیلو لار خبر دی سخت لرزولی دی. یو دیرش کلن محمد تیر کال د جون پر یو شتمه د پاچا سلمان د حکم سره سم د ولیعهد په توګه وټاکل شو. له دې سره هم مهاله د قطر سره د ځینو عربي هیوادونو مخالفتونو راپورت سویول چې د ریاض او درې نورو هیوادونو له دوهې سره اړیکې سختې سوې. دوی قطر تورن کړ چې د توریزم ملاتړ کوي او همې د سعودي له سیال ایران سره د نږدې اړیکو تور پرې ولګوي چې قطر بیا دا تورونه وروسته رد کړل. د 2018 کال په نومبر کې د محمد په مشرۍ تقریبا 300 کسان چې د شاهي کورنۍ وزیران او سوداګریزو ډلو غړي ول ونیول سو چې حکومت د فساد پر وړاندې یو اقدام وباله. په دې کې ځینې د څو اونیو لپاره وساتل سو، خو یو شمېر تر مالي موافقو وروسته خوشی سول. د اصلاحاتو په برخه کې د همدې محمد بن سلمان د ترمشری لاندې په لومړي ځل په سعودي عربستان کې د شوزو پر موټر چلونې ممنوعیت لري سو، او د غرض د سینماګانو بیرته پرانستل هم و چې دواړه هم نارینه او هم ښځینه و تګ سینما ته د نوموړي د اصلاحاتو یو بل اقدام بلل سوی دی، که څه هم په دې برخه کې لا هم پر شوزو محدودیتونه ډېر و.
دا راته وایي چې په بهرنیو اړیکو کې د محمد بن سلمان پرمختګونه او تحولات سو.
د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې د لبنان خبره په لومړي سر کې راغلي چې وایي د 2018 کال په نوومبر کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری له ریاست څخه په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې استعفا ورکوي او په خپل هیواد کې د ایران د شکلتیا خبره وکړه. سعودي عربستان په دې تورن دی چې په لبنان کې د ایران او د هغه د متحد حزب الله پر ضد دریځ نیولی دی. په یمن کې هم د محمد بن سلمان د 2018 کال په نوومبر کې ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو په ملاتړ سره یې په یمن کې مستقیم پوځي تجاوز کړی دی. سعودي په 2015 کال کې د یمن په بحران ورشکل سو داسې چې په دغه یواد کې د حکومت په پلوي او د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر ضد د یو جوړ شوي ائتلاف مشري کوي. د ایران اټومي پروګرام هم یوه مسله ده. محمد بن سلمان د 2013 کال په مارچ کې وویل چې که ایران خپل اټومي وسلې ته وده ورکړي نو ریاض به هم ورته اقدام وکړي.
ډیر زیات مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د یو کلن کار او د نوموړي د پرمختګونو په اړه واوریدل. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر د یو ورخیز وربن له تمدیدولو سره دا هیلې زیاتې کړې چې ښایي د جګړې پای نږدې وي، خو وسلوالو طالبانو یې په مقابل کې له ورته کاره ډډه وکړه. وی ویل چې د سولې په اړه هم خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اختر په درې ورځو کې نافذ شوي وربن د سولې لپاره په خلکو کې ډېرې هیلې پیدا کړې، خو د خلکو دا هیلې څومره حقیقت ته نږدې دي؟ فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی. اوري
د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان له ډېرو ولایتونو د عسکرو او پولیسو عکسونه خپاره سو چې د طالبانو تر څنګ ولاړ دي، وسلې په ګلانو بدلې کړې او د اختر په خوشحالۍ کې یو بل ته ورغاړي وزي. له فرات تر هلمند او خوست د خلکو په منځ کې د طالبانو عسکرو او پولیسو د عکسونو او ویډیوګانو له لیدو داسې احساسېده چې له دواړو خواوو هغه کسان چې په جبهه کې جنګیږي له جګړې ستړي سوي دي. د وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو شور او هرکلی چې په روانه جګړه کې هر خوشحالي تباسوي داسې ښودله چې خلک هم د سولې لپاره د خپلو عزیزانو پر وینه چې د افغانستان په جګړه کې وبهېده سترګې پټوي او غواړي چې د جګړې له ختم سره مرسته وکړي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د زابل د یو شمېر ولسوالیو سرګونه اوسیدونکو چې د افغانستان بیرغونه او د سولې شعارونه یې لېږدول راوتلي وو او د اوربند د تمدید غوښتنه یې کوله. د هلمند د سولې کاروان کابل ته ورسید. په خوست کې هم یو شمېر خلک راپورته سوي او وایي چې جنگ بستی. په افغانستان کې په وروستیو ولسو کلونو کې په بېساري ډول زیات انسانان ووژل سول، زخمیان سول، کورونه یې وسوځېدل او له خپلو مینو تېښتې ته اړ سول. پر خورا زیاتو خلکو داسې زیاتی او ظلم سوی چې شایي هیرول یې ممکن نه وي، خو د سولې لپاره له وروستیو ولسي حرکتونو څرګندېږي چې د جګړې ستړي سوي خلک تیار دي چې پر خپل ویر سترګې پټې کړي. خو آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان ضد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر څارونکي وایي سره له دې چې افغانان سولې ته تږي دي، خو په حقیقي ډول د سولې تر ټینګېدو ډېره لار پاتې ده. د سیاسي چارو کتونکي غلام سخي ایشانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دې وړاندوینه ګرانه ده چې راتلونکي ګامونه به څه وي، خو ښه خبره دا ده چې په اختر کې د اوربند د ټینګېدو سره اول ګام واخیستل سو. له هغو عکسونو او ویډیوګانو چې پر انټرنیټ خپاره سوي داسې معلومیږي چې دواړو خواوو ته په ټیټه کچه جنګیالي له جګړې ستړي دي. د کوچني اختر په ورځو کې ډېرو هغو طالبانو چې د اوربند د مخې ښارونو ته تللي وو او هغو عسکرو او پولیسو چې له رسنیو سره یې خبرې کړې دي د اعلان شوي اوربند د تمدید هیله کړې ده. د بیلګې په ډول د طالبانو یو قومندان بابا د اختر په دوهمه ورځ په ننګرهار کې د فرانسې د خبري اژانس خبریال ته ویلي موږ اوربند ډېر شمرات کړ، هر یو وګړی له جګړې سړی سوی، که زموږ مشران راته ووایي دا اوربند به تر ابده ټینګ وساتو. خو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ټیټ رتبه طالبانو ترمنځ د لنډ جوړجاړي د طالبانو رهبري ته دا اندېښنه پیدا کړې چې شایي ډېر وسوال د سولې د خوند تر اخیستلو بیرته جبهې ته ولاړ نه سي. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د حالاتو څارونکي مایکل کوګلمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربن دوام به د طالبانو جنګیالو ته دا څرګنده کړې وای چې سوله تر جګړې ښه ده. کوګلمن ویلي سره له دې چې د طالبانو له لوري اوربن نه دی تمدید سوی او د حقیقي سولې د ټینګښت امکان کمزوری دی، خو د اختر په ورځو کې له دواړو خواوو د اوربن ټینګېدل څرګنده کړ چې لږ تر لږه د سولې ټینګښت په امکاناتو کې ګڼلای سو. د افغانستان د څېړونکو شبکې مشر کیت کلارک فرانس پرست ویلي چې طالبانو کدی ته کتلی وی چې په شهرونو کې هم د دوی په شان مسلمانان اوسي، هغوی هم انسانان دي، د شهرونو خلک هم د کلیو د خلکو په شان اختر کوي، هغه سی روژنی سی شای ورته ګرانه بوي چې پر هغه خلکو بیا دزی وکړی وای وژنی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پای کې لخپل لوري اعلان شوی اوربند تمدید کړ، خو طالبان وویل چې د اوربند د ټینګولو سره علاقه نه لري او د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون پړه رپورټونه یې رد کړل. فرانس پرس وایي د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حملو له بیا پیل سره د افغانانو د خوشحالۍ لنډې شېبې پای ته ورسېدې. له هغه راهیسې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د وسلوالو حملو او چاودنو خبرونه خپاره سوي دي. په واشنگټن کې د ودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې څارونکی مایکل کوګلمن وایي یوازنۍ لار چې جمهور رئیس اشرف غني ته ورپاته ده، دا ده چې د سولې ټینګولو لپاره هڅې جاري وساتي، ځکه د کوګلمن په وینا جګړه له پوځي لارې حل نه لري او نه ګټل کېږي، او غني څه شایي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ډول نه یو ډول خاتمه د مذاکرو له لارې پیدا کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې هویت یې پټ ساتل سوی فرانس پرس ته ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څرګندوي چې که ټول هغه مسایل چې د سولې لپاره ضروري دي مراعات او ښه ځای پر ځای سي، د خبرو او ډیالوګ موقع پیدا کېدلی سي.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کېږي. ناجیه صافی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لوري له لسو زرو څخه ډېرې فورمې ویشل شوې دي چې تر اوسه له شپږو زرو ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدي چې له دې جملې 3201 درستنې د ورسواله شوراګانو پورې اړه لري، او 3416 تن یې نارینه او 201 بیا یې خزی دي. او ورسې جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2155 نارینه او 301 نوی خزی دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د وطن او د کوچیانو څخه وو فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوې. د خغلی ابراهیمی په وینا له سړن ورسته بعد ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون له لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي. دغه کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو اسناد د کمیسون په ولایتي دفترونو کې سړل کیږي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 15 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22 پورې دوام وکړ. تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 22 نیټه ترسره شي. ویل کیږي چې تر اوسه له 6,500,000 څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې په هدف نوملیکنه کړې ده، چې له 3,000,000 څخه ډېرې نارینه او له 2,000,000 څخه ډېرې ښځینه دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو لپاره د کمیسیون نه چمتووالی دغې پروسې په شفافیت ناوړه اغېز کوي.
تر اوسه موږ اطلاعات نه لرو چې په یو میکانیزم باندې کار شوی وي، خو دوی دغه پروسه پیل کړې ده. تر اوسه موږ هیڅ ډول اطلاعات نه لرو چې زموږ په واک کې راکړل شوی وي او کمیسیون له کومې آمادګۍ پرته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل کړې ده. د یوې تخنیکي ادارې په توګه زموږ باور دا دی چې دغه پروسه نشي کولای چې شفافیت تضمین کړي.
ښاغلی ایوب زاده وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د سیړلو د بهیر شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د فورمونو د ویشلو او د ځنګړو کوډونو ترڅنګ یو ډیټابیس هم جوړ کړي، ترڅو له هغه لارې اسناد راټول، فلټر او له تقلب څخه مخنیوی وشي.
دوستانو، په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه، البته د ریپورتونو برخه پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث اوري. نن په دې غږیږو چې په لوړو دولتي څوکیو کې مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي، نو ټولنې ته یې څه ګټه رسیږي، او بل او برعکس رشوت واسطه بیا څومره ټولنه زیانمنوي. تر هغې چې دا بحث پیلېږي، تاسې له اوس نه کولی شئ چې موږ ته خپل نظرونه په 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ ثبت کړئ. اوس مهم عصمت سروان د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ ته بیایي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلي وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسي او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
دوستانو، په همدې سره خبرونو ته ورسېدو. له عصمت سروان سره پاتې کیږو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غسیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر پښپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 12 غړي وژل شوي دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د حق پالیسی له کابل پر امریکا سخت انتقاد وکاو چې پر اساس د حقوق کډوالو ماشومان له خپل میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړو سره ورسته لدی وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت یو غواړی وګورئ یا ویلولئ. اوس هم نیوز پروګرام ترازو یو کلی زرغه غونډه ډراما وړاندې کیږي. لیا دمه بس چې ورسته د ډرامې پر موضوع بحث دی او د بحث لپاره تاسو لوسنه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته خپل پیغامونه پرې خودلی شئ. د بحث موضوع دا ده چې په ټولنه باندې رشوت او په واسطو مقررې څومره ناوړه اغېز کوي. وسم یو کلی زرغونه.
یو کلی زرغونه.
یو کلی زرغونه ډرامې ترنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلا کو ویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوشینې ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه شي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوی دي. کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو می راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې بم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخې دي. پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. اغه لاندې د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي، په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینه.
زما خو ګیموري مازیګر خلانه دی، نه ګوري لا خو د سهار ته بجیم نه شي.
په هیګم زویا چې سهار دی، خو مقصد می دا دی چې لا خو د کوچنی اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې. او تاسې کله پریږدئ؟ شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته
هلته څه ټکه رالویږي؟
مور جانې، ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي، چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېرته کوئ؟ زما یې پکې ډرز نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه خپل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقې ترورې، اصلا ښه وایې، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم نو د کور نه به ګام هم وانخلو. ولې ورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زسهري د کور ناویسي. یا خدایا، وای سنم ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په ځان نیولي دي؟
وای ګلپرې، ته یې؟
هو سنم ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بې شکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې تر سره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي.
خو چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې. خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پرې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سر ځلا امین، خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې دستندۍ ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تان نه څه پرده، د زفری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختر زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې؟
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سنم ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر ده، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما هم اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون سر تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چیز ته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین، ښه سړی و، چاته ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یادوه. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه، فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروق، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
تازه پوښتنه ته پرې نه خودم. ما ویل چې اوس د معاملت لپاره امتحان ته تیار یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوم خو ښه تر ښه، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس د مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر می تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلی، یوازې تاسو پاتې یې.
ته موسا ګل کوترو غومبر غومبر وهې، د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهی. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، وو په کور کې یم ته وایښه. ستړی مسې، دا چیرې تللی وې؟
زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
وای مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړمه. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنمګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګلې ادې پخله، خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه ښه، پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره هم نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دې هم خوشحاله سي یادې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 دو. وای ادې، خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري، خو پیسه دار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 240مې برخې ته غوږواس. وړاندې مو د ډرامې اړوند دغه ټولنیز بحث چې تر یوې بجې به دوام کوي، زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. درنو اوردونکو، هغسې چې مخکې یادونه وشوه، په دې غږېږو چې په لوړو دولتي څوکیو کې مقررۍ د وړتیا او شفافیت له مخې وي، ټولنې ته یې څه ګټه رسېږي، او برعکس که رشوت او واسطه بیا پکې مطرح وي، نو ټولنه په کومو برخو کې زیان ویني. دغه بحث د موضوع لپاره سره دلته په سټوډیو کې د فساد ضد شبکې یو غړی او فعال عزت الله سمون هم ګډون لري چې لنیک مرغه زمونږ سره دی. سمون صاحب خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
شکر من مهربان.
او درنو اردوونکو که غواړی تاسو سره سره په بحث کې ګډون وکړی 0999 شل 15 30 40 او 0999 225 55 شمیرې دی چې تاسو زمونږ سره وصلوي. تر څنګه کولی شئ په 0999 01 20 01 20 شمیرې راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ چې تاسو ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی او دغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه پریښي هم په دغې خپرونه کې درته خپرو. سمون صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو که په همدې ګټو او زیانونو موږ تاسو دلته وغږیږو، تاسو په دې برخه کې کار کوئ او په دې برخه کې مطالعه لرئ، څه لوستلي دي؟ کله چې په دولتي لوړو څوکیو یا په ټیټو څوکیو په لرې پرتو سیمو کې یا دلته په مرکز کې په وزارتونو کې که مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي، هغسې چې اوس حکومت وایي او ټینګار پرې کوي، نو ګټه یې چا ته رسیږي بالاخره؟
لومړی د هر څه مخه زه خپل سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ډېره ښه پوښتنه ده، واقعین چې دغه پوښتنه په زمونږ په دې ټولنه کې ډېره عامه شوې ده او زیانونه هم لري او ګټې هم لري. ګټې ډېرې کمې لري خو زیانونه ډېر زیات لري.
لومړی په شفافیت وغویو، کله چې دار ته د شفافیت له مخې وي نو ګټې یې څه دي؟
دا خو معلومه خبره ده که شفافیت پکې وي نو ګټې به ډېرې زیاتې وي. یو ګټه صرف دا ویلی شم چې په لوړو دولتي څوکۍ کې که هغه څوک چې کار کوي او نو خپل هغه دولتي کم عواید چې دي هغه دولت ته راځي، دولت په ګټه مصرفېږي. او که چېرته په رشوت باندې مقرر شي او شفافیت پکې نه وي نو هغه بیا شخصي جیب ته ځي، یعنی د خپله د شخص په ګټه باندې استعمالېږي.
تر څنګه عوامو ته کرا شو بالاخره د شخص د جیب راخوا خلکو ته به یې ټولنې ته زیان څه رسېږي. درسته ده چې زموږ ملي عواید په ټوله ټولنه باندې اغېز کوي، اما د دې تر څنګ د خلکو بیزاري له دولت څخه او نور داسې څه مطرح کېږي چې کمه شفافیت نه وي مطرح، دا کوم ډولونه دي؟
خلک خو مختلف نظرونه لري. یو خو د امنیت سره سره امنیت لږ مشکلات لري په افغانستان کې، او د امنیت سره دغه فساد په دولتي څوکۍ کې فساد کول نو دوی د دولت او د حکومت د دولت او د عوامو ترمنځ ډېر زیات واټن رامنځته کیږي. نو وانکه چې ډېر زیات ځینون لري، زیات ځینون لري
او کراشو اوسنۍ مرحله ته اوسنۍ پړاو ته چې حکومت ډېر زیات ټینګار هم کوي د دې لپاره چې فساد یې له منځه وړوي، او د دې لپاره یې د ملکي خدماتو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی، په هغې کې هم ژور تغیرات راوستو تر څو د مقررې هم د شفافیت له مخې وي. اوس چې تاسو دا بهیر څاری د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره مخامخ کېږي، یعنې څه کارونه ورته کېږي دغه شفافیت ته؟
حکومت لګیا ده، حکومت لګیا ده په دې باندې کار کوي او ښې برنامې پر مخ بیایي. داسې نه ده چې پخوا به چې کوم طریقه وه د یو حکم بلاره یو نفر مقرر کېده، اوس د ازموینې لارې مقررېږي، ازموینې لارې مقررېږي او شته د برنامې شته لکه سی بی آر شو، په هغه کې بیا دسته چې ټوله وړتیا د یو شخص وړتیا په ګوته کوي او د وړتیا مطابق مقررېږي هلته.
او دا هغه څه دي چې نور خلک تشویقوي چې بالاخره درس ووایي، دوی په ځان کې وړتیاوې پیدا کړي، مهارتونه زده کړي تر څو یې که یو ځای ته رسېږي شرایط یې دغه دي، دغه شان باید دوی ولري. او که چیرې فساد وي نو بیا طبعاً هر څوک وایي چې نه، که زه څومره مهارت ولرم مخکې نه شم تللی، لار راته بنده ده. نو په همدې موضوع پاتې کېږو. اوریدونکو هم راسره چې اړیکې نیسي، موږ ورته شمېرې ویلي دي، دا وخت اوریدونکي راسره دی، نو ځان لطفاً خپله معرفي کړئ او د همدې موضوع په اړه که په ګټو یا زیانونو راسره وغږېږي ستاسو به مهرباني وي. مهرباني.
بله محترم، زه درنه صاحب ته سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، تاسو درانه میلمانه ته سلام.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسې مهرباني.
تشکر. پښتون یم، نظر مې دادی چې په هغه ځای کې چې څوک په واسطه باندې مقرریږي ناوړه عواقب یې دادی چې په آینده کې د خلکو مشکل نه شي الهوالی. اولې چې په اوله کې شفافیت نه وي، په اوله کې په آخره کې او بل خبره دا ده په غزای کې چې فساد وي، په غزای کې غزای سره د خدای رحمت وزي او مصیبت راځي، غصب راځي، نو چې فساد یو شومه په دې خو زموږ ګیله دا ده چې دا اوس چې مقرریږي یا نه مقرریږي یا صنعت څه مقرر شوي دي، چې څوک نه وایي چې فساد ما به اوجي خود رساندي. ستاسو تر خپل نظر به تېرېږم، ستاسو میلمه ته یې پوښتنه دا ده، دی وایي چې یہ بارہ کے پکار اختہ دے یعنی وقت چھو حکومت پدغ بارہ کی پکار اختہ دے پدغ آر سکے نتیجہ چی شراوت لے دا ناو بل دغه ازموینه چې اخیس کیږي د خلکو سره بیر ده چې په دغه ازموینه کې به واسطه واسطه بازی وي دغه د ملت په ازارو کې یو خطر دی.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون خیر اوسې چې په زیانونو یې تاسو راسره وغږېدی. یعنی په هغه صورت کې کله چې واسطې وي، رشوت خوري وي، خپلوي وي په دغو موضوعاتو کې مقرره کې مطرح وي، نو دا زیانونه رامنځته کوي. او تر ټولو ستره ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې بیا دا خلک چې مقررېږي د خلکو ستونزې نشي حلولی. بل اوریدونکی سره دی خو که تاسې د شفافیت په موجودیت کې په ګټو را سره وغږېږئ دا به ستاسو مهرباني وي. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تا ته میلمه صاحب، تا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو نو هم خپل دې کې سره تړاو جوړ
کوی. ډېر مننه. ځان معرفي کړو ورور، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟
مننه کوم تاسو همیشه لای ګډونوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب خیر اوسې، اړیکه را سره نیسئ. اما مخکې خارص پښتون په زیانونو را سره وغږېد، کله چې شفافیت متراوي، کله چې وړتیاو ته وکتل شي، نو دلته بیا ګټې ټولنې ته څه دي؟ په ټوله کې ټول هیواد ته د دغو خلکو ګټه څه رسیږي؟ مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، زه هم غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې دومره ویلی شم چې که چېرته مونږ په اداره کې دغسې کارکونکي ولرو چې د استعدادونو څخه یې پوره وي، واکسین چې په وطن باندې هم ښه اغېز درلودی شي، ولې موږ ګورو چې په ټولنه کې کله چې یو دغسې کس یوې ادارې ته راځي چې له استعداد نه هېڅ استعداد نشي درلودلی، لري چې دغه پروسه چې د رشوت طرف ته لاړه شي، ولې موږ ګورو دغه پروسه چې ستونزمنه کېږي. خو زه بیا هم دومره ویلی شم چې اداره کې یو دغسې کارکونکی ولرو چې هغه د استعداد خاوند وي، استعداد ولري، او حد اقل چې په ښه تضمین باندې پوه وي، نه دا چې د کار وړتیا ونه لري او د کار استعداد ونه لري او دی په اداره کې شتون ولري، نو کېدای دې بیس ګرځي چې هغه ټولنه د رشوت په طرف بیا یې نشي کېدای چې هغه اداره پرمختګ وکړي، او بالخصوص دغه ستونزې هم رامنځته کوي. نو ویلی شم چې که چېرته دغه ستونزو ته موږ پاملرنه په هر اداره کې چې وي، که په وزارت کې وي او که په ریاست کې وي، او په هر اداره کې چې شتون ولري باید موږ استعدادي ته ډېره پاملرنه وکړو.
ډېره مننه. وړتیا او استعداد ته پاملرنه تاسو ویلي چې موفقیت راز دی او دا مو تر یو هدف رسولی شي. ډېره مننه زیرک صاحب، چې له خوست نه مو راسره اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکی دا وخت راسره دی، تاسو راسره یې ستړي مشئ، که تاسو یې بیلګې هم راته ووایئ چې د ګټو بیلګې څه دي، د شفافیت ګټې څه دي، نو دا به ستاسو مهرباني وي. مهرباني.
السلام علیکم مختار دے کابل دسیم نے تاسو سره تماس کیا ما غوړم چې په مورید باندې تاسو سره لږ نظر شریکم.
مهرباني.
کوم وخت چې شفافیت په پروسه د مقرره کې موجود دی دغه خلکو ته ډېرې نسبتا هغه کسان ته چې هغه په واسطه باندې مقرره وي، طبعا کوم کسان چې په واسطه باندې مقرره وي هغه نشي کولای چې هغه د خلکو نیازمند یا د خلکو مشکلات ترسره کړي، او هغه کسان چې په شفافیت طریقه مقرر شي وي هغه کولای شي په منظم شکل باندې خپله وظیفه ترسره کړي او دغو خلکو نیازمندۍ ته پوره جوابدي وي. که چېرته راشي دغه ځینې وزارتو ته چې اوس په دې کې هم د شفافیت پروسې په شکل باندې وي انتخاب رقابتي امکانونه روان دي، که چېرته هم وګورو چې وګورو دغه بشپړه توګه باندې چې باید شفافیت پکې موجود وي نه دی، ځکه چې دوی په دو کې ویش په دوکې تانه د امتحان معیار نه شي کېدل، معیارونه هم موجود دی.
مهرباني. هغه نور معیارونو باندې ډېر تخنیکي به نه غږېږو، اما په ټوله کې ګټو او زیانونو باندې که وغږېږو هغه تاسو ورته اشاره وکړه. خو خلک څه کولی شي د دغه شفافیت د رامنځته کېدو لپاره یا د واسطو خپلوي دغه د له منځه وړلو لپاره؟ خاص تاسو اړیکه قطع شوې ده، همدا پوښتنه سمون صاحب تاسو ته راجع کېږي وروسته. خو موږ ته ځینو اوریدونکو په غږ ثبتوونکي ماشین شمېرې کې هم پیغامونه پرېښي، د دوی نظرونه اورو.
بله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه یو کله زرغګونه خپرونې ته ځان ووایم. تاسې سلامه ګرانو، تاسې یو کله زرغګونه خپرونه ډېره په زړه پورې ده چې دې خپلې موضوع ته اشاره کړې شوې وه. هغه دا وه چې د قدر وړ مامورین باید لیاقت والا مامورین ښه خلک باید د دولت په چوکاټ کې کار ترسره کړي، لکه چې اوس د پارلماني ټاکنو لپاره وکیلان درلودل دي، نو حکومت هغه ځنه داسې وکیلان شته چې د پیسو په مقابل کې د خلکو څخه خپلې تذکیرې غواړي چې موږ ته تذکیرار وکړه، یا په 2000 یا په 3000 کلدارې یا 5000 کلدارې در کومه ته موږ ته تذکیرار وکړه او بیا به نه یادې ټاکنو په ورځ موږ ته وکوي. دغه ډېره سخته ستونزه ده، باید دا حل کړی شي د هر ننګانه چې وي. وسلام به احترام
بلایم د وردګو ولایت زنګ ته وهلی دی، او دغه ما پوښتنه ستاسو کړې ده چې د هندوان دولتي ادارو او یا هم په نورو دفترو کې باید شخص د خپل استعداد او لیاقت له مخې هغه شي هغه مقرر شي، ځکه چې دا د کار د سموالو لپاره ډېرې ګټې لري، او که چېرته په رشوت او واسطه باندې هغه شي دا بیا کوم لاسته راوړنې نه لري، او د ادارې د ځوابتیا سبب کېږي، او هر وخت به شخص د لیاقت او استعداد له مخې یوه اداره او یا په هم په یوه بله
ډیره مننه درنو اردوونکو. ستاسو نور ګڼ پیغامونه هم را رسیدلي، خو دا چې له موضوع سره یې اړیکه نه لرله نه شو کولی درته خپاره یې کړو، خو که تاسو په همدې موضوع را سره غږیږئ او یا یې بیلګې لرئ چې د شفافیت په صورت کې په لوړو څوکیو مقررې څه ګټې لري، او یا د واسطو رشوت او د نورو لارو مقررې بیا ټولنې او تاسو ته څه زیان رسولی دی یا رسولی شي، خپل پیغام لرئ نو کولی شئ موږ ته یې سر له اوسه یا هر وخت پرېږدئ. شمېره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. یا اردن کې چې له خوست نه اشاره کړې و راتلونکو انتخاباتو ته چې داسې تذکیري خرڅي او نور موضوعات له دې وړاندې موږ رپورټونه هم لرل، روغتیا هم راتلونکو انتخاباتو کې که تاسو شفافیت ته کار وکړئ په دې معنی چې وړ کس وټاکئ، دا به ستاسو په خیر او ښېګڼه وي. سمون صاحب، د اردن کې یو پوښتنه هم و، یو پوښتنه عمومي ده هم ده چې د دغو موضوعاتو یا د ختمولو لپاره خلک څه کولی شي، او یا بله موضوع د شفافیت د رامنځته کولو لپاره بیا خلک څه کولی شي که دغه ته راشي؟
موږ چې څومره وایس میسجونه واورېدل، نو د هغې ټولو ټینګار په شفافیت باندې وو چې شفافیت په اداره کې نشته. واقعا چې شفافیت په اداره کې نشته، هغه منو دغه مشکلات شته په دې ټولنه کې، شته دغه افغاني جامعه ده او سنتي جامعه ده،
او کله پښتون یوه اندېښنه هم لرله کله چې تاسو چې حکومت کار کوي او موږ هم په دې اړه ډېر رپورټونه خپرو، نو دې څه نتیجه ورکړې تر اوسه د یو ځوان په اس باندې تاسو د خلکو په منځ کې دې څه نتیجه ورکړې لږ تر لږه هیلي رامنځته کړي؟
ډېرې هیلي رامنځته شي، ډېرې برنامې حکومت ډېرې برنامې لري، او هغه داسې برنامې دي چې صرف وړتیا ته ګوري.
نتیجه څه ده؟ څه بیلګې لرلی شي تاسو؟
د کابل کې ډېر زیات دولتي ادارو کې داسې ډېر کسان شته دي چې هغوی د وړتیا د لارې کامیاب شوي دي او ښه پلانونه لري. مثلا د ننګرهار د شاروالي خیمر ته، د ننګرهار د شاروالي چې هلته د آزاد رقابت لارې مقرر شوی ده او ښه پلانونه لري، انشاءالله چې ودان به شي، دا ملک به ودان شي انشاءالله.
او د دغو د لا پیاوړتیا لپاره خلک څه کولی شي تر څو شفافیت ته کار شوی او مقررې د وړتیا په اساس رامنځته شوي؟
کوشش د دوی دا وکړي چې خپل درس ته توجه وکړي، او د کم ځای کې چې امتحان ورکوي د ماغه مطابق پوښتنې جواب کړي او درس ورته وي، او د رشوت او واسطبازۍ نه تیر شي.
او که یو څوک د وړتیا له مخې مقرریږي، هغه خلک هغه سیمه کې چې اوسیږي یا په اداره کې دي، هغې څه ډول ملاتړ باید وکړي؟ ځکه چې دې وخت کې دا هم یو چیلنج دی که څوک شفافیت ته کار کوي، د هغې په وړاندې سل نور کسان را پاڅیږي د هغې د بدنامولو لپاره، هغې کار ته نه پرېږدي، د دغه په وړاندې څه کول پکار دي؟
هغه څوک چې د شفافیت لاره مقرریږي، هغه په ټولنه کې زیات محبوبیت لري او ټولنه ورته خاص احترام لري، او هغه څوک چې نه مقرریږي د واسطو لار مقرریږي، هغه په زه په دې باورې مچاغوي په خپل اعتماد په ځامن اعتماد نه لري، اعتماد به نفس نه لري، هغه په خپل ځان نه لري، نو هغه به د آینده کې د ادارې لپاره طرحه سره کوم وړاندې کی تر کومه عملي کی، نو هغه د بل چا د بل چا سره مشورې کوي او د کوشش کوي چې دماغي د چا د خوانه چې مقرریږي دماغ د شخص لپاره ګټه ګټه کار کوي.
او یو چې تاسو ویل چې حکومت کار کوي درسته ده، کسان په اړه انتقادونه شته او خلکو هم اوردون کوم د اشاره وکړه، اما که شفافیت باندې څوک راځي یا په واسطو باندې څوک راځي، د واسطو دراتګ په وړاندې هم خلک مخنیوي کولی شي، یو ډول پاتون کولی شي دوی چې دا کس موږ نه غواړو ځکه دا وړتیا نه لري.
شته او ادارې شته سم د شکایتونو د کمیسیون شته دا کول شه د خپل شکایت درج کیلته او لاړ شي پرچه باسل شي کچرته رختیا د خپل پرچه باندې اعتبار او کول شي خپل پرچه راو بس یو و د خپل ځان دی وخی چې زه دغه بس ورته لرم ول رانغلم کول شي شکایت
هم تاسو ولې چې شفافیت تکار کیږي دا وخت په لوړو څوکیو باندې که د وزارت تر کچه مونږ راشو دا مقرره واقعا نوم شایست سالاری لمخې کیږي کنه دا د مصلحت لاري دي
زیاتره د مصلحت لاري دي
او دغه زیانونه هم رسولي دي
او ډیر زیانونه رسولي دي چې ډیر زیانونه رسولي دي یو زیان هم دا ده چې دولتي بودیجه کمیږي دولتي بودیجه کمیږي او ټوله هم زیاتره شخصي جبونه
ډیر منن په دې هیله باندې چې وړتیا په نورو هر څو باندې برلاسي وي او راتلونکي مقرره د شفافیت لمخې وي سمون سه په خبرونه کې ستاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه چې نظرونه مزمن اوریدونکو سره شریک کړو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم